امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چتاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا بده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
امونم نقبلو ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل ماشومانو د پلانې کړه، مثلا دغه څه چل وکوز دی وکړه او دی وکړه په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار مور ته خو دا احوال راوړي. موږ هیڅ حق نه لرو چې نه زه ورته وایم چې ماشوم پلانې کور نه ته ماته ال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور احوال ماته راشي، پلانې تر ولېږه، زه خپل بچی ور ولېږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ. فضل خدای
نمیل هم ده کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، یا تر کور یا کوټې ته لګي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنګ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې. که یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیز ته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې، یا د ورور په کور کې، یا د انګور په کور کې، یا نورو همسایګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي. تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبینیګان پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد ده. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وای. دې ته چغلی وای، دې ته خبر رسانی وای، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی غانو لامل کیږي.
روان شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی لیوزه بل ځای ته خبر ویسی، یا مثلا د کاکا خزې ته ورسی خبرې ته راوړي، ماما خزې ته ورسی، ګاونډۍ ته لاړ سي، انای مامای کاکای بابای. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخه سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخارم کوو کله کله، یعنی موږ غټه کورنۍ یو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کولی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کېدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې کورنۍ غړي بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کودونه، هغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسوو، یو بل چکه وینسو، په دغه نه پیږو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د موبایل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کودونه د بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیول او خبر راوړل کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سه وهل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غوږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدۍ سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دای په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسه جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند بیلېږي، او دغه چغلګري او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي، یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سر دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو، بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مل او ملګری.